په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست. نور هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
ایا لا افغانستان د امریکا یو ځواکونو له وته سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نن په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو.
شاوخوا 144000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي سلی بنسټونو کې جذب سي.
په کندوز کې خوندزه یو شمیر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د خوندزو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ سایه سمفونه اتندرو چې شوکې ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، فریبا ظاهرم په سر کې د مهم خبرونو سرټ کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت ته رسیدو احتمال رد نه کړ. شغلی بلینکن له سی ان ان خبري شبکې سره په یوه مرکه کې چې د سې شنبه پر ورځ خبره سو په دې اړه څرګندونه کړې دي. د روان کال د سپتمبر تر 18 میله افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د 12 زو لاسترړونو د لمنځتلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوي دي. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کې ورته ایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرې دوه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هوا د ووزي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولای سي همدا دندې لبل ځای تر سره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمیر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پنګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسراوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شزو د معنا لرونکو مشارکته او پټولنه کې د هغه د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړې چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپيان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیر لس ورځو کې 45 مړي او 50 ټپيان ورول سوي چې ډېر برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانيان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیر 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د دولو سرز په جریان کې د 500 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپایزو کونکو لخوا څخه رئیسل سوي او خنساسوي دي چې دغه تصفیه وسوم جریان لري. هلته ځینې سیمې وسوم په مینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډول عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د بیان د ازادي کوریا فریډم هاوس په اروپا او یوروېشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په تیرو ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقوقو دغه واشنگتن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بل سویدی. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سویدی. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لا راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړي چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیا شکیله و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د مې تر 15 نیټې د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلې و چې له چک سره د یووالي په بڼه روسی ډیپلوماټان له خپل هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه درو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې مشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غوړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. خغلی بلینکن چې پرونی لوي امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کوله د غراس د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خی طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واکته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې علي شورا بیا وایي له دې هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو لوتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامی لارې واکته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ څلوري په ګټه نه بولي.
has an interest in په افغانستان کې په بل تازه کورونی جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګوانډي دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګوانډیان او د سیمه هیوادونه چې پورسته یو شوبو کولونه کوي په دې هیواد کې د خپل ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت خلکو او امنیت او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمه یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یو پریکړه وکړي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان وایان جانکار به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي وو د میل لومړی نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دا یې خپله تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحي عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تېروتنې تکرار نه کړي. د شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې د غوی د اتمې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنۍ واسکرو له وتو وروسته د دې هواد دراتونکو برخلیک پاړه بیا لا بیل څرګندونه او اندیښنې داسې محل مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکو لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو واسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته د پډاګ ویلي کې نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تیر ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په تیرې بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونه کوي. دغه راز وویل د کچېری طالبان د امریکا ګټل خطر سره مخامخ کړي تا دا ډله بیا وځپل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټي له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درو ناوي ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپل سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوالې ټولنې خوشتون کیاس او غواړی چې له انزوار ووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو په اړه اندیشته ښکاره کړه. خلیل زاد سناجرګي غړی ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په هم به حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
به هم په همدې موضوع کې تمکیګو مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونه کوي آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سره دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګه درېږي کوم چون ګډې چاندې کېږي. بنان واخان په افغانستان کې تر یو ځای پورې څه پیغام هیڅوک د کورنۍ جګړې نه خاطر نه لري. ویل کېږي چې ځان ګټون کوي نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوا چپلې به ترمنځ چې خدای نه خواسته چې وضعیت به امن شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوا چپلې چې یو به د طالبانو جبهه یو بل به د دولت جبهه، دا دوا جبهې به شروع جنگ وکړي سره لکه چې په تیرو کلو کې سره کړی دي. څه ته به سه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ویډیو ریچ او فکری جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وټلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. په تیر بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ کچېرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به خیا وخت ټوکه ښکاری په دغه معنا چې په واکې چې امریکا قوت په ډول 5000 نفر او د سیمه په خاطر درلود یعنی په اوځي فشار چې اخرې فشار ده په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرسته باندې د طالبان په سر ټیپسي د ما باور دا ده چې تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په لوکوات کې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرسته پرته خپل وخت چلو دا یو څه د وروتي اخلري او د ما په نظر کومه مالی اخ زلمه
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانک زیو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د ورسته څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداو. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له واتیا زره فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې تر سره کیږي. لومړی نن و دوهم پړاو به د روانې سور میاشتې په شپږمه او دریم به هم د کابل ولایت کې ویچې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوی. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2,00,000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینه لمړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازموینه د روان غوی میاشتې په ورستوي کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازموینه واخیستل شو روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال ته مخې چې په کانکور ازموینه کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انتان کمپیوټر کو ماشاءالله خو پروسه چې ډیره ډیره صحیح پروسه درسته پروسه او سازان په خپل وخت راغله او پروسه د خپل وخت شروع شوه.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه سکور مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 شتک خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود، سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه ما هم من تو چندانش
هم تو شکی مانده.
امیدوارم
اونا
انشالله که
سعی
باشم.
در ازموین ملی اداره عمومی ریس پوهن عبدالقادر خاموش در شهر شنبه پور از اول چه در روان کال ازموینه با در نور و کلونو پا پرتلالا پا خوندی او شفاف دول او اخیستل سی. در کانکور ازموین پا دیلوم دی پڑاو که شاو خوا وات یا زره در 12 موتولگای فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتونه کبی. پا پام که چه سکل پا کانکور ازموینه که پورتولیز دول سب باندې 200 وزارتنه د 12 موټرګي فارغان غډون وکړي چې لادیش میر څخه شاوخوا 144 وزارتنه به په لوړو او نیمال وړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تم کې په کندوز کې د خونځو یو شمیر زدکونکو خونځو د ودانې او د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو لنشتوالي شکایت کوي. یو شمیر د خونځو زدکونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې خونځو ته ځي خو یا خونکي نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زدکړې بهیر ډیر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورت کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا محل په دې ولایت کې 350 زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې د خونځوي د ودانوي د نشټوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشټوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینه د خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې فریحه شریفي وایي چې د خونځي د ودانۍ نشټوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالای اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشده تاله کتاب تاله هم شاگرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبر شوي، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کولم کمخ سره مخ یو، ځکه یو خون کې دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د خونځو د ودانوي نشټوالي اساسي ستونزه یادوي او لاړوندې درو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د خونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب څخه موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نورمال فعلا خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما پامیر نه داریم، چوکۍ نه داریم، د زیر خیمه درس میخوریم.
منګ توکه یو امیز نه لرو او د غراز اسموکه خوونځي ودانې هم نه لري. د خیمولاند سبق وایو کچېرې اسموکه خوونځي ته میز او چوکۍ او ودانې ورکړل شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زمو مکتب تعمیر نه لري، ډیر مشکلات سره مخامخ کی، باران ګرمي د شپې استادان په خطرې کې درس نشي کولای، شاګردان په خطرې کې درس نشي ادولی. موږ د مقامات څخه هیله کوو چې موږ د مکتب جوړ کی او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شهر نو پر موضوع غږېدلی او د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای د تخبر وخوسي ونړیوال موضوع. په واشنگتن کې میشته د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنري راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې کله هم دیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزورې نه وې. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګي په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې او په روسیه کې د فساد ضد فعال او اپوزیسون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نشتې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واقع پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغه سي بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستې شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کال پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګووینیا بیا له 2018 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
او سم د روجی د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو لړۍ ونه می برخه.
سلام استاسینم زده
ډیر زیاته مننه. نو می زین الله زهیند د خوست ولایت اوسیدونکو پلان ز په لومړي سمستر کې د اقتصاد پس د قربان بوختیم.
لدی نورم کوم کار کوي؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپل درسونه ته می وګور کړی دا او د مشران ورونو هغه دومره عاید موږ ته برابروي چې غي باندې خپل ژوند په متوسط د توګه په مخ یوسو.
د ژوند مخشاله د کورونا عاید مخدي
لکه د نور نړۍ ژوند هغه سره خو د افغانستان پرتل ډیره سخت ده چوشي. نو الحمدلله گزارخاله ژوند مروان کړی.
نو روژا او درسونه څنګه دې دواړه؟
روژا خو کوم روژا مبارک خوم ډیره ښه ده ځکه چې بارانونه کیږي او درسونه دا چې ازموینې مدي نه دواړه ترتې د مخه تیر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کیږي روژا کې اسانه وي که سخته؟
ما دغه یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم. نو ما وکولای شول چې ډیره ښه روژا مخته ورسره یوسم او ازموینو کې ښه پچال کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو دغه وخت روژه ماتې درته یادیږي؟
بالکل رین صاحب که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل په هغې وخت کې دغه لوډ سپیکر دغه شیان ډېر نه وو. نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادیږي بیا دغه ماته یادیږي چې تر هغې به هغه وخت به موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلې.
د روژه ماتې پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي. غږ به مو سره کوو چې روژې روژه ماتې دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. آیا فکر کوئ د ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتې کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه نه زیاته ګرام پروشې ده چې حکومت هېڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپیو شی د هغه په 300 ورکوي. دوکانداران د اوړو سه بېرته د فرچون والا د قصابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده هېڅ کومک د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې پرډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام
ورو راي ډرایور خبرې کوم محمد ګل نومې دم شاري نو بارډر باندې امرو دا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځې ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو. بیا ټول دا ویا یا کنه زغالي ورکړي په پاکستان ته په شاري نو بارډر باندې
اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه کړل ټول بس چې ما تیل تور کی دې ته ګورک را وړي دې ته تر واخل نور نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسل کوي اوس موټر کې ولا جندل د شارې نه او ته درا چې ما تی دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
کندار کار نہ خراب
افغانستان کے ماضی گھر چلور نیمی بجے شوئے اڑان دیا آزادی ریڈیو دو نیز خبر ونے مہیر وی خو اس فریبا ظاہر دے افغانستان او نڑی دیدے ساتھ مہم خبرون لنڈیز باور بھی
د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لورې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي خو نو موړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپل کارکونکو شمیر کموي دغه سفارت شارج دافیر راسوېل سنتیر ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیری دو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو له دې هواده ووزي راسوېل سن زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې لبل ځای تر سره کړي له دې ځای استل کیږي خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وټولو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي د سفارت کې پاتېږي د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسکونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ویل دي چې په تیرو اولسو کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې روسی اعلان وکړ چې د سلواکا او د دریو نورو بالټیک وادونو او ډیپلوماټان باسي او د اروپا د فوټبال جام د اتلولې په نیمه پایلو کې نن ماشام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي
کوم غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخله دې چې دوونی زو خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع راخلو په غزنی کې خبر اعلان وای دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادیه په خوانی وجل شوی مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجد خان مډال ورکړ شو نور په دې رپورټ کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وجل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرای نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشټونی د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پاساس د هغه خبر اعلان لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی
په افغانستان کې د خبري اعلان او ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبري اعلان خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی په مرکزی زون کې د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبري اعلان د وجلو په تور نیول سوی هغه باید د خبري اعلان مدني ټولنو او د وجل سو خبري اعلان د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبري اعلان تر شا ودرېږي
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې، د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوی نیکزاد یو زړور، زیرک، زلسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي اوزی اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري الوو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه